بیا هم ستړی مشه زه نجیب عامر یم او تاسو ته د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې له خبر نو وروسته رپورټونه اورېدل شي او په دویم نیمای کې ونیس پروګرام درته لرو. روغتیا او درملنه په موقع خبر نو ته خبر پختونخوا اسمبلی له مرکزه د زیاتو وسایلو د ترلاسه کولو قرارداد منظور کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې ورکې خیریه ادارې کارکوونکي د موندلو لپاره د میلیونونو ډالرو جایزه اعلان کړه او امریکا په نارد سټریم دوه ګیسو پروژې د بندیز نه لګولو پریکړه کړې ده. دا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو قرارداد په منظورولو سره له مرکزه غوښتنه وکړه چې د صوبو ترمنځ د مالی تقسیم په ویش کې دي د هغوی برخه لوړه کړي. قرارداد د مخالفو ګوندونو لخوا د صوبایي اسمبلی غړي عنایتالله وړاندې کړ چې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو په شریکه منظور کړ. عنایتالله وروسته مشال لډیو ته وویل د 2019 کال په سرشمیرنه او همدارنګه د پخوانۍ فاټا په خیبر پختونخوا کې له ګډېدو وروسته د صوبې آبادي زیاته شوې. نو د هغوی غوښتنه ده چې د نوو شمیرو مخیدی مرکز هغه ته وسایل ورکړي.
مخکې چې کوم قابل تقسیم محاصیل لري وفاقي حکومت ان ډیویزیبل پول نه چې کوم پیسې ثبوت او ملاويږي په هغه کې د خیبر پختونخوا ایسا 34% ده او چې کوم د نوې آبادی عزت زیات شوی ده نو د آبادی په بنیاد د خیبر پختونخوا د وسایلو په قابل تقسیم محاصیلو کې 19% نه زیات ایسا جوړیږي.
بل پلو په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د حزب اختلاف غړو احتجاج وکړ. د شمالي وزیرستان نه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر ویل حکومت د فاټا د انضمام پر مهال ژمنه کړې وه چې په لسو کلونو کې به سل ارب روپۍ قبایلي سیمو کې لګول کېږي خو حکومت خپلې وعدې نه دي پوره کړې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر وایي په قبایلي ضلعو کې نوی نظام غیر مؤثره دی. هلته امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده. حکومت د خلکو د سر او مال په ساتنه کې پاتې راغلی دی. مولانا فضل الرحمان چې د خپل ګوند تر څنګ د مخالفو ګوندونو پاکستان د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک الاینس مشري هم ور په غاړه ده. د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د مولانا د سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په قبایلي ضلعو په ځانګړي ډول په شمال او جنوبي وزیرستان کې هدافي وژنې زیاتې شوې دي. خو په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه روان دي او هلته امنیت پر ځای شوی دی. نوموړی وایي پولیس هڅه کوي چې د امنیت په لاخه کولو کې خپله ونډه واخلي. په پاکستان کې پرون 15 نور کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي او 2900 نه زیات پرې تازه اخته شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي دولتي ویبپاڼې نن سهار لیکل چې له دغو شمیرو سره تر دې مهاله په ملک کې د کورونا وایرس له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره 40,415 ته پورته شوی او ټول ټال 9,00,000 او 17,500 کسان کورونا وهلي دي. په داسې حال کې دا چې نږدې 8,28,000 کسان بیرته له کورونا ښه شوي هم دي. بل پلو خلکو ته د کورونا واکسینو د ورکول لړۍ هم روانه ده. تر ننه 28,00,000 او نږدې 50,000 کسانو ته په جزوي ډول او 12,86,000 نه زیاتو کسانو ته په بشپړ ډول د کورونا واکسین ورکړل شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکي د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به باندې 15 میلیون امریکایي ډالر ورکړل شي چې معلومات یې د سیډنی مایزل د موندل کېدو سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکوونکي سیډنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړ. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد خادی سره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. ویل شوی دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا په یو پراختیایي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په کندهار پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس کاوه. په کابل کې د امریکا شهزادفیر او سرپرست راس ویلسن ویلي هغوی تر دیارلسو کلونو وروسته غواړي پوه شي چې پر هغې څه تیر شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه انتظامی د نارد سټریم 2 په نوم د ګیسو پر نلی کې له بندیزونو څخه د تیرېدو پریکړه کړې ده. نوموړي ویلي دا ګام ځکه پورته کوي چې یاده پروژه نږدې بشپړه شوې او په داسې مهال پرې بندیزونه لګول د اروپایي اتحادیانو سره د هغوی اړیکې خرابولی شي. د نارد سټریم 2 پروژه له روسیې تر جرمني د بالټیک سمندر لاندې د ګیس لیږدوي. بایدن وایي داسې نه ده چې ګینې هغه جرمني ته د دې کار اجازه ورکوي او که نه، بلکې دا پروژه نږدې بشپړه شوی او کاغه پر بندیزونه ولګوي نو دا ګام به د روپی هیوادونو سره د امریکا د اړیکو په تناظر کې یو نامعقوله ګام وي. نوموړي خبریالانو ته ویل هغه له پیله د یادې پروژې پر ضد په جنوري کې واک ته له رسېدو راهیسې جو بایډن هڅه کوي له روپی نړۍ سره د خپل هیواد اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال زیانمنې شوې وي بیا ورغوي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې په کینیډا کې خپل سفارت تړي. دا لاغې وروسته ده چې د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د بیلاروس لخوا په زور سره د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو او یو وتلي بیلاروسي خبریال د نیولو پریکړه وغندله او دای هم ویل چې په ممکنه بندیزونو غور کوي. په اوټاوا کې د بیلاروس سفارت پر خپلې ویبپاڼې لیکلي د کینیډا سره خپله دوه اړخیزه سالي رشکرنې ګټوره همکاري ختموي چې په ترڅ کې به هغوی د جولای له 10 نیټې نه د ویزو څانګه او د سپتمبر له لومړۍ خپل ټول فعالیتونه بندوي. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او په دې سات کې په دوه منیمای کې د روغتیا او درملنه خبرونه لرو خو اوس ترته ریپورتونه لرو. د سر ریپورت د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو پرون د یو قرارداد په منظورولو سره له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې یادې صوبې ته د زیات وسایل ورکړي. د اسمبلی غړي وایي د 2018 کال د سرشمیرنې او همدارنګه د پخوانۍ فاټال ورګډېدو وروسته د خبر پښتونخوا بادي زیاته شوې. نو حکومت له پکار دی چې د صوبو ترمنځ د مالي وسایلو په تقسیم کې د هغوی برخه له 14% نه 19% ته لوړ کړي. دا قرارداد حکومت او مخالفو غړو په شریکه منظور کړ. پخوانۍ فاټا د 2013 کال په مې کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شوی و. غلام غوث د موضوع تفصیل لري.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د 2018 د روستۍ سرشمیرنې تر مخه د پښتونخوا صوبې آبادی هم زیاته شوې ده او د قبایلي سیمو د زمکول وروستو اوس په کار ده چې د مرکز دخوا صوبې ته زیات وسایل ورکړي شي. دغه قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله وړاندې کړو او هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
ځکه لا سابقه قبایلي اضلاع په خیبر پښتونخوا کې زم شوي دي، دغې نه وروسته د خیبر پښتونخوا آبادي زیاته شوي. بل دویمه خبر دا شوي چې په 2017 کې یعنی 2018 کې چې کومه شمېره شوې ده خلکو، نو په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا آبادي زیاته شوې ده. مخکې چې کوم قابل تحصیل تقسیم محاصیل لیده وفاقی حکومت انډیویژبل پول نه چې کومې پیسې صوبو ته ملاویږي په هغې کې د خیبر پښتونخوا حصه 14% وه، او چې کوم دا نوې آبادی زیاتې شوې ده نو د آبادۍ په بنیاد د خیبر پښتونخوا د وسایلو په قابل تقسیم محاصلو کې 19% نه زیات حصه جوړیږي.
په عین حال کې هم تیره ورځ بیا د صوبایي اسمبلۍ د حزب اختلاف غړو د قبایلي زلو د حقونو په اړه یو احتجاج هم ترسره کړو. په دغه اړه د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل،
ټولو مونږ احتجاج وکړو د سپیکر د غامخت ناستو چې دا کم سل ارب روپې د لسو کالو د پاره د قبایلي ولس سره کوم وعده شوې وي خو په بدقسمتۍ سره د نن ورځې پورې آغام نه دي شوې. نن هم موږ احتجاج وکړو، روانو ورځو کې هم مطلب په 15 آئینی ترمیم کې چې څومره وعده زموږ سره شوې دي هغې ټولې پوره کولو پورې به په آر فورم به دا خبره خامخا کوو.
خو حکومتي غړي وایي د قبایلي زلو په شمول د ټولې صوبې د پرمختګ لپاره د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي او وفاقي حکومتونه په شریکه هڅه کوي چې ټولې وسیلې په کار راولي. په دغه اړه د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي د شریکو ګټو شورا سی سی آی د 2018 د مردم شماری منظوري ورکړی ده او اوس به د نوي مردم شماری په حساب د مرکز نه ترلاسه کیدونکي وسایل زیاتیږي. عبدالکریم خان وایي د قبایلي زلو لپاره حکومت ځانګړي پرمختیايي منصوبې هم په پام کې نیولې دي.
پروگرام کنا نو دې کې د اغي اډوكيشن د هيلث سيات کارډ په بډه ټرین باندې کار روان دي. زمون جریانو دراجم خیل چې دي اغي له انډستري سټېټس ور کوي. دې زره زره یو واحد خبر ګټي و زمونږه اوس ورته خبره چې سٹارټ شو انګوره سٹارټ شو ولمحان
د صوبایي اسمبلی غونډه د حزب اختلاف په غوښتنه رابلل شوې ده او د دغه لپاره د جوړی شوی ایجنډې تر مخه به په صوبایي اسمبلی کې په راتلونکو ورځو کې د صوبې د حقونو سره په تړلي نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوی مجله
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې حکومت په قبایلی ضلعو کې د امنیت په ساتلو د پرمختګ په کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي ویل په قبایلی ضلعو کې نوی نظام غیر مؤثره دی او له وجې هلته حالات په خرابېدو دي، خو بل پلو په قومي اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی اقبال افریدی وایي په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ کارونه چټک پرمخ روان دي او د مولانا په شان سیاستوال دا ډول بیانونه د دې لپاره ورکوي چې یو وار بیا د اف سی آر په شان قانون په قبایلی سیمو کې راولي. د موضوع تفصیل د سراج زهین.
د مې په 25مه اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری غورزنګ او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې وویل په قبایلی ضلعو کې حکومت په امنیت راوستو او په پرمختیایي کارونو کې ناکامه شوه او په دغه سیمو کې ورس په ورس د نامنې پیښې زیاتېږي. دی وایي د فاټا په سیمو کې نوی نظام غیر مؤثره ثابت شوی او یو وار بیا له هغه ځای د نامنې فضا په ټول ملک کې خورېږي او دارنګ د ملک په بیلابیلو صوبو کې د قبیلو ترمنځ وژنې او وسلوالو جګړو د عام ولس اطمینان تروړلی دی. د له هغې وروسته چې د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د کال 2013 په وروستیو کې هدفي وژنې پیل شوي او یوازې په کال 2006 کې هلته د نورو نامنیو پیښو تر څنګ شپږ څلوېښت هدفي وژنې شوي، پوځ او حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی په قبایلی سیمو کې امنیت په ځای کړی. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي او د قبایلی ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر اقبال افریدی د مشال ریډیو ته وی حکومت کې په قبایلی ضلعو کې پرمختیایي کارونه پیل کړي او هلته امنیت په ځای شوی او که یو نیمه د نامنې پیښه رامنځته کیږي نو هغه په هر ځای کې کیږي.
په قبایلی علاقو کې چې کوم د انضمام نه پس د عین پاکستان ایکسټینډ شوی دی قبایلی علاقو لا په قبایلی علاقو کې د ترقیا ملومت راته شوی دی. په مخکې وختونو کې دلته چې کوم نظام و په دې کې د سیاسي خلکو کومې قیدې وې هغه خلک اوس په دې نظام باندې تور لګی چې دوی له مغه شانتي مراحت ملو شي د دې قبایلی علاقو سیمونه او کوم وسایل چې د قبایلو دي چې دا بیا د دې جیبونو ته ځي. لہذا دلته چې کوم په ځمکو باندې تنازعات دي د دې لپاره موږ انشاءالله لذیذ یو میکانیزم شروع کړی دی. دوی یو شوشه جوړی پروپیګنډا جوړی چې بیا په دې خلکو باندې اختیار لاګو کی او دوی ته مراحت حاصل.
د ذکر د په کال 2013 کې د مئی په 24مه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې په قومي اسمبلی کې په 25مه آئینی ترمیمی بل په منظوري دو قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې وي. هغه وخت هم جمعیت العلماء اسلام د قبایلی سیمو د انضمام مخالفت کړی وو او د ریزی د انضمام نه وړاندې دي له قبایلی ولسه وپوښتي.
سراج زهیر رپورٹ موریده دا مشال لڈیو دا. د سپریم کورٹ بار اسوسییشن یا د وکیلانو اتحادیه مشر عبداللطیف افریدی د سن های کورٹ مشر قاضی تلیک استول چې پکې د علی وزیر د قاضی د پریکړې د اعلانولو غوښتنه کړې ده. په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استاد علی وزیر د تیر کال دسمبر په 14مه نیول شو پر هغه تور دی چې په کراچۍ کې د حکومت او ادارو خلاف وینا کړې وه. علی وزیر او پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه ردوي. د علی وزیر د قضیه په اړه د سن های کورټ د قاضیانو ډلګۍ خپل پریکړه د مارچ په 15مه خوندي ساتلې وه چې تر اوسه نه اعلان شوې. له کراچۍ نیاز علي خان راپور راکوي.
د مئی په 24مه د پاکستان د سپریم کورټ بار اتحادیه مشر صدر لطیف افریدی ایډوکیټ د سن های کورټ چیف جسټس په نوم خط لیکلې او په خط کې چیف جسټس ته ویلي چې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو په خواص محفوظ کړی شوی فیصله دی ووروي. مشال لیډو سره په خبرو کې لطیف افریدی د خط په اړه ویل
ما خط لیکلی
د سن ہائی کورٹ چیف جسٹس سراد و کسیز ججانو بینچ د مارچ په پینځمه د علی وزیر په ضمانت د خوشی کېدو په خواست خپل فیصله محفوظ کړی و. په کراچی کې د علی وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ مشال یډیو ته ویل چې هغه هم په شلم مئی د سن ہائی کورٹ چیف جسٹس ته خواست کړی و چې دغه فیصله ته دې کتنه وکړي.
زما تقریبا دیرش کال وشو د وکالت په دې کې داسې نظیر زما وړاندې نه دی تیر شوی چې یو ضمانت درخواست باندې محفوظ فیصله دومره ځنډیدلی. په دې اقلا پرون بل ورځ ورغلی وم چیف جسٹس سرا لیدل ولا دا غو نوٹس کی دا خبر راولم دا غو د مصروفیات په وجه باندې دا غو سره زما ذاتی لیدل خو نه شو. په غفی لاړو غو ورته زما سوال جواب وکړو چې کوم د کیس تفصيلات او غیر لکه نمبر وغیرہ غی زمانه ولي کل او چې موږ به ډیر زر فیصله وکړو. خو دې کې یو بل یو ټیکنیکل وجوم دا ضمانت درخواست یو دوو ججانو جسټس سیال او چیف جسټس دواړو ریزرو کړو. نو غو بنچ مات شوه دی او جسټس سیال تل دی سکر کې تعینات دی. نو هغه په خپل کنه آرډر کې خپل سچ اوپینین یې هغه نو دا یو ټیکنیکل خبره ده. خو بیا هم دا دومره نه ده چې دا دومره وزن ډلل شي.
پختون ژغورنی غورزنګ تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچی په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي. او په 8 دسمبر بیا د سوراب کوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج شوې وه. په قضیه کې پولیسو په علي وزیر او په مرګرو د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړې. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست په ضد وینا نه وي. او بیا پختون ژغورنی غورزنګ دا تور رد کړي او وایي چې دوی د سولایزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. علي وزیر د دسمبر په 14 مال هغې رستو نیولې شوې وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوې ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې. نیازلي مشال ریډیو کراچۍ.
او سمیو بل رپورٹ. پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل وای پردا سے یو پلان کار کوي چې لمخې د جماعت له ممبر د خلکو پر ټولنیزو مسلو خبرې او د اسلام له نظره د غو حل په ګوتش. ځینې دینی عالمان که هم دا اقدام ستایي خو وایي چې حکومت د جماعتونو لپاره د ملا امامانو د ټاکلو له چارو ځان ډډې ته کړی دی چې له وجې د دوی په خبره په ټولنه کې مذهبي اختلافي مسایلو ته زیاته هوا ورکول کېږي. د پېښور پوهنتون یو استاد بیا وایي د جماعت له ممبر باید د انساني خیر ښېګړې چارو ترڅنګ د شعر او فرهنګ په حق له هم خبرې وشي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي د هیواد د ولسمشر په غوښتنه د کونسل د غړو عالمانو په همکارۍ یې د جماعتونو د ملا امامانو او خطیبانو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی چې هغوی پرې د جمعې په خطبو کې خلکو ته خبرې وکړي. نوموړي د مې پر 15 له مشال رډیو سره په خبرو کې له دې موضوعاتو یو شمېر په ګوته کړل او زیاته کړه چې له دینی عالمانو سره په ملاقاتونو کې به هغوی د حکومت د پلان عملي کولو ته هڅوي.
مثلا د خاوند د کور ودانې تعلق، د بچو سره تعلق، د قران پرانا کې، د سیرت پرانا کې، پکلی کې، په محله کې یو بل سره تعلق، د استاد او د شاګرد تعلق، د حکومت ذمہ داري، د یو شهري ذمہ داري، نو داسې موضوعات مونږه جوړو. خدا به د حکومت طرف نه د دې نفاذ جبري نه وي، بلکې دا به اختیاري وي. البتہ مونږ به علماء کرام سره په دې کې ارتباط ساتو، د دې حوصله افزائی وکړو چې دا موضوعات هم د خپل پبلک ډیسکورس سره جوړ کړي. مخکنه هم دوی په دې موضوعاتو خبرې کوي، اوس بلکې مربوط انداز کې شي. نور په پاکستان کې نظام داسې نه دی لکه په نور ملکونو کې چې په جماعتونو کې جبري خطبه یا تقریرونه راشي.
پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل یو آئینی اداره ده چې د پخوانی پوځي امیر ایوب خان د حکومت په دوره کې په 1922 هجریز کال کې جوړ شوې وه. د ادارې کار حکومت او پارلمان ته پر اسلامی مسایلو قانوني مشورې ورکول دي. د سوات د منګوري د مرکزی جماعت پخوانی خطیب او دینی عالم مولانا صادق احمد د حکومت لخوا د جمعې د خطبو لپاره د موضوعاتو ټاکل یو ښه کار بولي، خو زیاتوي چې د دې لپاره چې د جماعت ممبر د دینی دینی او سیاسی مخالفینو د سپکولو لپاره ونه کارول شي، حکومت باید د ملا امامانو او خطیبانو د تاکلو چاره هم له نږدې وڅاري.
دا خبرې ضروری دي پکاره چې په دې باندې د ډیر مخکې نه کار شوی دی. مسجدونه کې سلیم الفکر خلک چې هغه د دین پوهانی هغه موږ په دې کې خطیبان مقرر کړو او حکومت دغې په شا باندې ودرېږي. لکه په پرایمري سکول کې د استاد مقرر کول حکومت خپل ذمہواري ګڼي، لیکن د پوره علاقې د پاره چې یو خطیب دی دا حکومت خپل ذمہواري نه ګڼي. هغه زیاده خبره چې کله هغه بدې خلک راشي چې هغه به د نورو دپاره استعمالېږي. د جومات یو مثبت کردار پکار دی چې هغه په معاشره کې مثبت بدلون راولي. هغه ما د دین په بنیادي روح باندې پوه کړي، ما ته د انساني اقدارو تعلیم راکړي. زما د مسجد نه د فقوریت اواز اوچتېږي، یو بل باندې د تکفیر او د کفر د فتوا اوازونه اوچتېږي.
د اسلامي نظریاتي کونسل پر پاڼه د ورکړل شو معلوماتو تر مخه دا اداره له 2001 زیږدیز کال راهیسې د اجتهاد په نوم په اردو ژبه یوه مجله هم خپروي چې له اسلامي شریعت سره پر تړلو بېلابېلو موضوعاتو بحث پکې کیږي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د ریاست ذمهواري ده چې د جدید ژوند د مسایلو په اړه د منلو دینی عالمانو او مجتهدینو نظرونه د هیواد وګړو ته ورسوي. د یوسفزی په وینا د جماعت له ممبره د ټولنیز ژوند او انساني رویو ترڅنګ باید پر ادبي او فرهنګي مسایلو هم خبرې وشي.
د آبادی سیوا والے، د اواخرن والے، انتہا پسندی، د یو انسان یو مسلمان ټولنیز کردار، داغه د جبې د کام مسله، په دې ټولو باندې چې دنه مونږ اکثر وایو چې د جماعت د پیغمبر نه خبره کېدل پکار دی او داسې بکې د مخ کې. اصل کې چې سو پورې ریاست دې باره کې حساس شوی نه وی او دې له مرکزی حیثیت نه ورکړې، نو د هر چا خپل خپل خوخه چې د ممبر نه هر څه وای، تر دې چې په سیاست باندې، په ادب باندې، په سماجی رویو باندې، په اجرا، په جماعت، زمونږ په آرټ، په شعر او ادب باندې، په دې ټولو باندې زمونږ د دین پر رڼا کې د قرآن ځینې داسې آیاتونه دي چې هغه اجمالی دي، د هغې نه به ډیډکشن کېږي، اجتهاد به کېږي او هغه به زمونږ عالمان کوي. په دې باندې هر کال یو اجلاس پکار دی، په دې باندې باقاعده یو مکمل پروګرام او کړنلار ورکول پکار دي.
نورالامین یوسفزی زیاته کړه چې ملا امامان د جمعې په خطبو کې زیات تمرکز د اسلام د پیغمبر د سیرت د مهمو ټکو پر بیانولو وکړي، چې هغه مینا ګداز د انسانیت او د بل د مذهب احترام دی، نو له دینی اختلافاتو سره سره به د خلکو ډېرې ټولنیزې مسئلې هم حل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د توی خلی سیمې د اوتانی قبایل وای د زلیخیلو وزیر سره د لانجی په سر پاغوی مرکزی لاره بند شوې ده. د دواړو قبیلو ترمنځ د کرکنې د زمکې په سر شخړه روانه و چې بیا ترمنځ جرګه وشوه. د اوتانی وای سرک ته سرکار دی، نو پر هغوی یې بندول زیاتې دی. خو ځینې قبایلي سیاسي مشران وایي په د اوتانیو لاره نه ده بند کړل شوې، بلکې د اوتانیان له دې ویرې چې د زلیخیلو سره په شخړه کې دواړو غاړو ته مړې شوي و پخپله په سرکاري سړک تک ته زړه نښه کوي. د سیمې یو چارواکي هم مشال لډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ. نور تفصیل لډی را اسماعیل خان اشتیاق مسجد راکړي.
د سویلی وزیرستان توی خلا سیمې اوسیدونکو دمتونو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د زلیخیل وزیر سره د کرکنې په مځکانۍ شخړې کښې په دوی باندې مرکزی روډ بند شوی دی. په دغې برعکس د دمتونۍ یو مشر غلام حسن مشال ریډیو ته ویایي،
سرکار سړک چې کوم دی، سرکار په پیل لګېدلې دي، نه په هغه د احمدزی وزیر لګېدلې دي، نه په هغه د اوتانې نه د مسعود، چې سرکار د خزانې نه کوم روپۍ پیل لګېدلې دي، هغه روډ راپسې بند ده. زه دا اوس خپله زه روان یم، په ژو باندې بزم تقریبا څوارلس ګنټې سفر ده. موږ د دیرې خان چې موږ اوس څوارلس ګنټو شه توی خولې ته رسېږو.
د کرکنې مځکانۍ شخړې او دمتوڼۍ بنې د روډ بندیز لګولې په براکشې د واڼه سیاسي اتحاد یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
کله نیر سیاسي اتحاد لوړ وي د ساجي ګل په قیادت کې نیستا د یغه د مینګلې د میمند د اورکځۍ افریدۍ وه جرګه روغلله، نو هغې سره نیر ژو دوه سره فریقې نه په شاخوا شي بندې یک کروڑ روپۍ ناخ دی خو په موقع بندې دمتوڼۍ ګاډي ور سره ودراول دلیخیل قوم ناخ دی یک کروڑ روپۍ جمع کړلې. دمتوڼۍ پسې نیر روډ نه دی بند کړی، نه نیر روډ کې څوک دلیخیل ورته دی لوړ دی کوڅه په داسې مارګ زبله وسوله مسکینې سوي وي زخمیان وي، نو د هغې په وجه بندې دمتوڼۍ خپل تاګ رو تاګ لکه نه شي کړلی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مسجد ویایي چې د کرکنۍ په مځکه کښې د مسجد قبایلیونه دعوا هم دو او د دغې نه یې د جرګې مشرون خبر کړی دی.
کبا یو جرګې سره موږ تاسو ته خبره وکړله دا چې شاجی ګول افری دی دی او په دغه ادی بورګ زی دی ورمه ولا دی ما چې د مشرونو جرګه سره وکړله ورته وویل چې بای خبره درسته کړه دا کوم یو پارک جوړوي وون تاریخي حقایق او ځاپېښ کوم او څنګه چې نو انګریزونو زړه مثال وځي په مثال شه دغه څه لیدلی.
مشال ریډیو چې په دمتونۍ د روډ بندیز لګاولو په باراکښې د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر فیدالله سره تماس ونیولی. هغوی وویل
چې کما دا کرکړې ما میلادو هغه باندې اچار لګیا دو د میش چې سیمر د جی آی ایس هغه دی سپیشلیسټ دی دوه کسان میش پی این ډی ډیپارټمنټ نه تر اوس چې دی واغه چار پکای چې مې ډیر نه ډیر ټیم په لګیږي 20 بای سیمپل لګیږي چې کما دا کوټ
تاسو د اشتیاق مسید رپورټ اوریده. حکومت پریکړه کړې ده چې روان کال به د سکولونو او کالجونو ازموینې د جون له 6 نه وروسته اخیستل کیږي. په دې اړه د مې په 23 په اسلام آباد کې د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې یو غونډه هم شوې وه. حکومت ویلي دا ځل به د اوړي رخصتۍ هم کموي. بل پلو ځینې زده کوونکي وایي حکومت دې په امتحانونو کې له هغوی سره نرمي وکړي ځکه چې د کورونا له وجې کلاسونه متاثره شوي او د هغوی تیاری بشپړه نه ده. نور حال د شاهنواز درکزی په رپورټ کې
نمای په څلی رښتما د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د ټولو صوبو د تعلیم وزیرانو یو غونډه په اسلام آباد کې شوه چې په ګډه فیصله هم شوه سکه کار به د ګرمۍ چوټیانه هم کمولې شي. د دې وړاندې به هر کال په ګرمو اډاقو کې د سکولونو درې میاشتې او په یخو اډاقو کې به یو میاشت د ګرمۍ چوټیانه ورکېدل. د مې په څلی رښتما د ریډیو پاکستان په پاڼه په خور شوې خبر کې راغلي وفاقي وزیر د کورونا د ویکسینو ادارو ته هم وینا کړې ده چې دوی دې د سکولونو استادانو او د امتحان لپاره مقرریدونکي نور عملی ته ویکسین لګوي او هر هغه تن چې د کورونا ویکسین سرټیفیکیټ ورسره نوي هغه به امتحان کې ډیوټي نشي کولای. په دې فیصله کې ځینې زده کوونکي خفه دي او غواړي چې ورنه دي انلاین امتحانونه واخستل شي او یا دي لکه د پروس کال په شان بغیر د امتحان اخستو پاس کړي. خو زیات زده کوونکي وایي باید امتحانونه واخستل شي. لکه د اسلامي کالج پیښور د ال ال بي پروګرام زده کوونکي شفقت الله مشال ریډیو ته وای
د ایگزام د سټونټاون اخستې دي انلاین کم چې لکه کمزور سټونټان دي هغه ته ډیر زیات مارکس ملو شوې دي او هغه کم خص سټونټان چې دمګه قابلیت هغه د خپل حق ملو شوې په صحیح طریقه باندې دي. د دې وجه نه په کار ده چې باقي ایگزام زر تر زر کنډکټ شي. هغه د بي اس پروګرام ایگزام ولې نه هغه میټرکی هغه فیسي خو چې ایگزام واخلي.
پروس کال لکه په 2000 کې د صوبایي حکومتونو په مشوره وفاقي حکومت د سکولونو او وړو کالجونو زده کوونکي بغیر له امتحانونو پاس کړیو. په دغه فیصله هغه وخت ډیر تنقید هم شوی او په دغه کال حکومت ویلی هر زده کوونکي که په 10 او یا په 12 کې بیا څومره نمبر واخستي هم هغه عمر نمبر بورله د نه هم او د 11 ټولګیو په سند کې هم لیکلی شي. خو سږ کال هم ځینې ځوانان غواړي کله که د پروس کال په شان بغیر له امتحانه پاس کړل نو دا به خوي. د 12 ټولګي ځوان رضا خان چې د پیښور په یو سرکاري کالج کې سبق وای ماشاد ریډیو ته وو ویل
کرونا کې پاس کړیو ولند شي پروموټ کړیو اوس ښه کال هم تیاری کوم نشته دی په پوري را لینو خام خبر سس نه سګوزاره ور سره کوي دی
څنګه
کوم څه توقع مو ولې دا توقع زوري نرمي لاس راو کی نه چې ال دغه په ایگزام
وفاقی وزیر شفقت محمود اول په اسلام آباد کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر تعلیمي ادارې بندول اعلان کړو ولی ورسته ورپسې د صوبو لخوا په ځینو غټو ښارونو کې تعلیمي ادارې بند کړل شوې. د زده کوونکو لپاره لا هم د کالجونو او یونیورسيټیانو په کچ آنلاین تعلیم روان دی. خو د پخوانی فاټاز د کوونکو وای دوی نه خو ټیوشنونه کړی دي او نه د انټرنیټ د سہولت د نشوالي د وجه آنلاین تعلیم حاصل کړي. خان بادر وزیر د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د تنظیم مشر دی او د مشال ریډیو ته وویل دوی به هر کال د زده کوونکو لپاره ویډیا ټیوشن مرکزونه جوړول. خو سږ کال ورته د سرکاري انتظامیو لخوا په پیښور او نورو ضلعو کې د دغه شان مرکزونو جوړولو اجازه ملاونه شو.
نو حکومت ته پکار دادا چې زر تر زر اوس کلاسونه کولو کې کاغه امتحان خامخا خلیم چې تر امتحان پورې دې تیاری وکړي. دې سره سره زموږ حکومت نه دا مطالبه هم ده چې زموږ قبایلي چې کوم زده کوونکي دي هغه ته دې پدې کې خصوصي رعایت ته لګ ورکړي، هغې سره د هغې مستقبل ته دې وکتل شي. ولې چې د نورو اضلاع په مطابق هلته نه د نیټ سهولت شته، نور سدا سے دا کیڈمو سہولت شتا چاغا دا نور علاقو سره مون برابری کړي.
په پرونی وند کدا هم ویل شي چې د ټولو صوبو تعلیمی بورډو نه دي د کلیس امتحانونو لپاره په خپل ډول نیټه هم اعلان کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. پام وکړئ د خبرنو لاندېستا. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو قرارداد په منظورولو سره له مرکز غوښتنه وکړه چې د صوبو ترمنځ د مالی تقسیم په ویش کې د داغوی برخه لوړه کړي. قرارداد د مخالفو ګوندونو لخوا د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله وړاندې کړ چې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو په شریکه منظور کړ. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر وایي په قبایلي ضلعو کې نوی نظام غیر مؤثره دی، هلته امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او حکومت د خلکو د سر او مال په ساتنه کې پاتې راغلی. مولانا فضا رحمان د څرګندونې پر نن په اسلام آباد کې وکړې. خو په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند اقبال افریدی وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه روان دي او هلته امنیت پر ځای شوی. د پاکستان وفاقي کابینه په ملک کې چینایي پانګه اچونکو ته د سی پیک پروژو لاندې د سوداګرۍ د ځانګړو ویزو د ورکولو منظوري ورکړه. د پاکستان دولتي راډیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر چودھری فواد حسین د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د دې فیصلې له مخې به چینایي پانګوال په 40 ساعتونو کې ویزه ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې پرون 15 نور کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي او 2200 زیات پرې تازه اخته شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي دولتي ویبپاڼې مثال لیکل چې له دغو شمیرو سره تر دې مهاله په ملک کې د کورونا وایرس له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 40,415 ته پورته شوې. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکي د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په اعلامیه کې ویلي هغه کس ته بس باندې 15 میلیون امریکایي ډالر ورکړل شي چې معلومات یې د سیډنی مایزل د موندل کېدو سبب کېدای شي. دغه میرمن په کندهار کې په 2008 کال کې له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای تښتول شوې وه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه انتظامی د نارت سټریم 2 په نوم د ګیسو پر نلیکي له بندیزونو څخه د تیرېدو پریکړه کړې ده. نوموړي ویلي دا کام ځکه پورته کوي چې یا د پروژه نږدې بشپړه شوې او په داسې مهال پرې بندیزونه لګول د اروپایي اتحادیانو سره د هغوی اړیکې خرابول شي. او اوریدونکو، اوس هم تاسو لپاره روغتیا او درملنه خبرونه.
روغتیا او درملنه.
اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. په نننۍ خبرونه کې بعد سالنډۍ یا د مې ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. د سالنډۍ ناروغۍ علامات څه دي، د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. ډاکټر عرفان الله صاحب را سره د ټلیفون په کرخه موجود دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي درته وایو.
السلام علیکم جناب. ډېر مننه احمد الله جان صاحب.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، د سالنډۍ یا دمې یا استما چې کوم ته ویل کېږي، د دې ناروغۍ په اړه اوریدونکو هم ځینې پوښتنې را لېږلې دي، خو په پروګرام کې د هغې شاملولو نه وړاندې غوښتل مې چې زموږ اوریدونکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده، د دې علامات څه وي.
سالنډۍ د تنفس یو بیماری ده چې پاره کې د تنفس د نظام مختلف غړي یا رګونه یا د هوا پیپونه نرخري چې موږ ورته وایو، دا د سوجنه تنگ شي. نو کله چې دا تنگ شي، نو په دې کې په هغه مقدار کې اکسیجن چې کومه تیرو هغه نه تیریږي، او د کسې چې کوم فاضل یا فاسد گیسونه لکه کاربن ډای اکسایډ یا کاربن مونوکسایډ هغه واپسی کول، د دواړو لارو کې یو تنگتون پیدا شي، او د دې مقابله کې بیا اسینه شنګیږي، اسا لنډ لنډ کیږي او ورسره ټوخی راځي. دا ځکه چې سم علامتونه چې کله روچت شي، نو دې ته مونږه آسما یا سالنډي وایو.
او ډاکټر صاحب دا د هر عمر کس ته کېدلی شي کنه؟ ماشومانو ته لکه دا نه کیږي یا غټانو ته کیږي؟
ماشومانو کې د دې مقدار زیات وي نسبتا، یعنی ماشومانو نه مطلب د اتلس کالونه چې کم عمر کې انسانان دي. لکه کومګا سره چې کومه ډیټا دا چې فرض کیا 19 میلیونه خلک په نړۍ کې ککړ وي د دې بیماری څخه، نو پدې کې به 15 میلیونه چې دا به د اتلس کالونه کم وي. نو دا یو غټ مقدار دی، ماشومان پہ زیات ککڑ کیږي.
نو ڈاکٹر صاحب دا وجہ څه ده چې د ماشومان دمر زیات د دې ناروغي ښکار کېدو وجہ څه ده؟
ماشومان چونکه د نشونما د مرحلو نه تیریږي، هر ثانیه هر لحظه هر ورځ د دې بدن وده کوي، غټیږي، مختلف اعضاء غټواله پیدا کوي، او دغه سي د دې د خوراک ضرورت هم ډیر وي، او دې ته د کم مقدار کې د اکسیجن ضرورت وي. ځکه چې اکسیجن چې دی دا تاسو ته پته ده چې زموږ بدن د تقریبا 15 اربع خولیو یو مجموعه ده،
صحیح،
او دا هر خلیه په ځان کې خپل یو ژوند لري، او د هر یو خلیه ته اکسیجن پکار وي او خوراک پکار وي. نو ماشومانو کې ځکه د دغه زیاتی ککله د سا په لارو کې تنگتون پیدا شي،
صحیح،
هغه په هغه مقدار کې اکسیجن او خوراک بیا مختلف خلیاتو ته نه رسیږي، نو د هغې وجه نه ماشومان زیات ښکار کیږي.
ډاکټر صاحب د علی محمد یو پوښتنه را لېږلې ده، وایي چې که یو څوک د دې سالنډۍ یا د دمې ښکاري نو احتیاط ورته څه کول پکار دي؟
دا چې کوم آسمه ده یا سابندي چې مونږ ورته یا سالنډۍ چې ورته وایو، د دې لا بنیادي وجوهات پوره مونږ ته نه دي معلوم چې څه څه وجوهاتونه د هوا لارې تنګیږي. خو مونږ دا کوو چې بیا کله سړي ته دا تکلیف شي نو هغې له مونږ دواګانې ورکو، هغه خلاصې کړو او سړی تکلیف ختم شي. ولې کېږي؟ د دې اوسه پورې چې کوم مونږ ته وجوهات معلوم دي، نو هغه د نوي جدید طرز چې کوم کورونه دي، لکه دا مترقي قومونو چې کوم دا د فلیټ سیستم جوړ شوی دی، لوی لوی تعمیرونه وایي کې وړو وړو کمرو کې ژوند کول، هغې کې روشندانونو غیر موجودګي، د نور کمواله، نو یو خو دغه وجه ده. بل دا په خاطر غربت سره نږدې یا غریب خلک کم چې د خاریو په لمنو کې چوسیږي،
صحیح،
نو هلته کې د خار چې کوم انډستری ده یا صنعتونه دي، دغه فضلجات په غوبو کې راځي، او په دغه سي منطقو کې تاسو کتلی دي احمد جان صاحب، چې هلته کې نه د خار غونته کې سهولت وي او نه د کلو غونته کې ونې بوټي ډیر وي او نه تازه فضا وي، نه تازه هوا ورته ملاویږي، نو دغه سي خلک هغه د دې زیات ښکار کیږي. دغه سي بعضي خلک چې هغه په مختلف کارخانو کې کار کوي، لکه ای کې د رنگ سازي کارخانه ده، د موټرو ته چرنګونه ورکوي یا تعمیراتو چې کوم رنگونو والا کارونه دي، د سرمنو کار کوونکي ډنډت به تاسو پیژنې، په خوا به اور باندې مالو چې تازه کول او
ټکول
به په میدا کول به،
او ډنډه سموته وي،
دا او ډنډه تم وي، ډنډه سم وي، دا ډنډه سوهون کی خلک یا هغه خلک چې د ناشته کار کوي او د سینې اډو کی په خېټه باندې زور اچي، مطلب دا چې دی ور پسې ټټ وي داسې، نو د داسې خلکو چې کم سګي دي نو هغه بیا صحیح طریقې سره اکسیجن نه خلی او دا غي د وجه نه دي ته مرزونه پیدا کیږي. نو د دې لپاره بیا طریقه ساده طریقه دا ده چې مونږه د خپل د ناشته یا د کار کولو چې کم پوز یا طریقې کار دي دی باندې نظر وساتو، په کورونو کې په کمرو کې چې زمونږه کړکې وي، هوادارې کمرې وي، او ماحول گیر چاپیره چې کم ده، دیکھیے 25% پزمکه باندې دزمکه 25% باندې مونږ ته ونه بوټي پکار دي.
ډاکټر صاحب دا چې کومه بیماری دا سالنډي والا، دا کوم موسم سره هم تړاو لري؟ لکه مطلب یا یخنۍ کې زیاتې دل یا ګرمۍ کې زیاتې دل؟
بالکل احمد جان صاحب، موسم یا توده خچه ده، دا د کائنات په هر شي باندې خپل اثر اچي. اصول دا دی مونږ وینو روزمره چې کم شي ګرم شي نو هغه فراخ شي او پلند شي، او کم شي چې یخ شي نو هغه راغون شي.
بالکل،
په یخنۍ کې چونکې دا چې کم ایر په تنفس لاري چې دی نو دا یخ شي نو دا را تنگ شي، او اوړي کې دا تودخه سره کولاو شي فراخ شي نو اوړي کې د دې تکلیف کم وي، او په ژمي کې بالخصوص چې یخ هواګانې پوريږي نو بیا دا د سالنډۍ تکلیف شي دا ور سره زیات.
هم رنگ چې کوم دی هغه د متحده عرب اماراتونه د یو پښتنه را لګلې ده چې څوک وي د سالنډۍ لکه د ناروغي چې کوم ده دا سره زیات مخ وي نو باید څه د سیو کې چې دا په مکمله توګه ځان د دینه وساتي او بل دا چې هغه خلک چې د زړه ناروغي لري هغه ته هم د سالنډۍ ناروغي مطلب خطر چې کوم دغه ول زیاتې
بالکل ډېر ښه پښتنه کړی ده الله دې ژوند نصیب کړي هارت فیلیر یا د زړه ناکامي دا چې کله موجود شي نو دا هغه مقابل کې په سبو کې اوبه یا پس زما شي خلک ورته عموما وایي چې سینه کې اوبه شي وي نو هغه سبو کې دننه وړې وړې پوکڼې یا غوچې وي لکه د انګور دانې انګور غوچه چې څنګه وي داسې وړې وړې وي الویولایز ورته وایو احمد صاحب
صحیح
کله چې یو سړی ته نفس واخلي نو دا اکسیجن الته لاړ شي او دا الویولایز ته نه ډکی شي او هغه سره دا هغه د پاسه نری نری کیپلریز کیپلریز مطلب هغه په نظر نه راحت نه کی رګونه د لینی کیپلریز موږ ورته هغه تیری او الته نه هغه اکسیجن واخلي دا وینه صفای شي او زړه بیا د بدن مختلف اعضاو ته د ترکیب سره لیږي نو کوم خلکو کې چې د زړه تکلیف وي نو هغه کې د سالنډ تکلیف شته دا امکان پیدا کېدای شي او دې کې ټول نو څه خبره دا وی چې یو خود دې د زړه علاج جاری وساتي او ور سره په ضمن کې یو هو لکه نن سبا چې کوم حالات دي په ګرځ نړۍ کې نو کور نه بهر پکار د چې دې کله غنې کنه نو چې ماسک خامخا په پوزه باندې وي او بلا ضرورت دا چې زینو ته نه ځي کوم ځای کې چې د خار فضله جات لکه د هر خاري نه به تاسو ګورئ په احمد صاحب دا چې کوم زمونږ د سنتونو فضله وي دا په خوړونو کې یا ندو نالو کې بهیږي
جی
نو دا هغه نه بد بوی راځي او دا بد بوی کې بیا مختلف قسم ګیسونه وي بکټیریا وي فنګس وي او په نظر نه راتلو کې وړې وړې زری پکی هغه د تنفس په لارو کې نخېږي او سړي ته دا تکلیف پیدا کوي نو بلا ضرورت ګند ځینونه ډډه کول پکار دي او دا خلک چې د سمجھ نه د خاړیو په لمنو کې اوسېږي نو دې ته دا کوشش پکار دی چې د چاپټر چل د صفای د چالو ساتي او کورونه چې دا فراخ ساتي او په کمرو کې روچندانو نه حتمن ولري
صحیح
نو دا نن کو وړو وړو پرو کې چې کوم خلک شي دي د غربت د وژنې نو هغه بیا د دې بیماری خطر کې
یو بل اوریدونکو د زریاب اغه دا یو پښتنه کړې ده چې د سالنډۍ یا د مې چې کوم د دې څه مستقیل علاج شته دي او دا څومره وخت کې لکه چې انسان یو کې خکېږي د دین په مکمله توګه باندې
احمد یاسف څنګه چې مونږ ویل چې مونږ ته وجوهات پرانې معلوم ده سو وجوهات چې مونږ په لاس راغلي دي یو خدای نه خلک په خپل ډډه کوي چې څنګه کورونو کې نور سيږي چې پرچل صفا او ساتي یا کې او بوس کله څخه ډډو کې هر هغه خوراک چې په بوتل کې یا ډبېنو کې بند وي دا هغه څخه ډډو کې او چې کله هم چاته الرجی وي یعنی الګي ورته راځي یا ګرد غبار چې کله د تیریږي او پوزه بېږي سترګې سيږي کې دا الرجیک رینایټس او الرجیک سینوسایټس کیږي نو هغه کوم دغه سی کیفیت وی لکه څنګه چې سالنډۍ کې
صحیح
او سالنډۍ چې دا ځل بیماری دا هغه ځل لدی نو د دې شنو څخه ډډه کول چې دا ډېر لازم دی ورته
صحیح
هغه سی کول چې دی همیشه لپاره تازه وبوس کی یا تړ می وبوس کی او دوی لکه نن سبا چې کم میوه جات دي بل خصوص چې کم خټکی دي خربوزی دي یا اندوانی دي او دا مونږ تسلسل سره د سو قانون دا خبره کوم چې دا قلم تاسو خوري نو هیڅ وخت دا پینځي ها عموما زمو خلک زیاده خبره کوي چې را اندوانه خودنه نه ګیروي یا خټکی کې چې کوم د خوراکي صداقه نه نه ګیروي نو موږ ولي وینځو نو دا غي وجه دا ده چې کله احمد الله جان صاحب تاسو چاړه یا چاکو په دې یو دا ته وایي نو دا یې د پاسه چې کوم ګرد غبا چې په نظر نه ښکاري یا جراثیم پراته وي
خوراکی اجزا هم ور داخل شي
صحیح
داغه مقابل کې دا تکلیف نه پیدا کیږي نو دا احتیاطونه پکار دي.
ډاکټر صاحب دا یوسف خان دلگیر چې کوم دی غي دا پختنه را لګړې دا وایي چې دا سالنډي چې کوم دا د کم شي رس شي سره زیاتیږي او کم شي چې کوم دی دا غي سره دا کمیدل شي او بل دا وایي چې د دې لپاره واکسین هم شته دی د زیاتیدو او د کمیدو وجوهات خو تاسو بیان کړل خو آیا واکسین هم شته دی د دې لپاره؟
دا سه واکسین بالکل نشته دی. تنفس لار دا فراخوی کلووی اپدے گرد غبار خطیوی چدا صفاشی زمین کی دیدا کوئی چی ہمیشہ خپل پودا دور دے در سلور دل تر پینزل دل صفا سات صفا کئی او بو سرا او چاته چې دا تکلیف نه دی لږ د مالګې غرغړه کوي او معمولی شانتي مالګه چې وګورئ تر ما هغه دې پوهه چې کشکې چې دې کې دا ذرات نخلي نه نو بیا به دې ته دا تکلیفونه نه وي.
صحیح. او ډاکټر صاحب په خوراک کې داسې څه شته چې دا غي د وجه نه د ناروغي چې کوم دی یاده زیاتیږي یا داسې کوم خوراک چې دا غي کول سره لکه مطلب هغه دې لپاره فائدہ مني؟
فائدہ مند ورته موږ صدا سه نشو کولې خوراکونه خو ټول ضروري دي. البته چې کم دی کې نقصان رسي کم خوراکونه هغه دي ته موږ بار بار وایو لکه پای کې یخ او بسکل دي د وور او بسکل دي د وور خوراک دی جالی یا آیسکریمونه خوراک دي ګرد او غبار کې بلا ضرورت بغیر ماسک نه ګرځېدل چې دا خطرناک دي. دغه سې چې کم کارخانه دي فرض کړه د سرمنې کارخانه ده یا د مالوچ کارخانه ده یا د کپڑے رخت سازه چې کوم کارخانه دي چې کوم کې دا نری نری غبار الوزي نو دا چا چې هلته کار نه وي نو باید هغه هلته نه ځي هغه منطقو ته دننه شي او دا کسې کومې منطقو کې لکه د پېښور حیات آباد کې تاسو کشال کړی وي دا هلته انډسټریل اسټیټ دی دا ټول فضله جات په دغه خوړونو کې را بهیږي دا د حکومت هم کمزوري ده او د خلکو هم د هغې په غاړه باندې دی اوسېږي نو په دغه بدبویه کې یا هوا کې چې کوم داغې نه هغه بخارات الوزي نو پای کې مختلف قسم تیزابي اجزام وي اساسي یا بیسي وي دا هم وي فنګس او جراثیم وي دا هم وي مختلف بکټیریا هم وي نو دغه سه منطقو کې خلکو له پکار دي چې هغه خامخا ماسک استعمال کی که فرض کې د دې خوشا کی او کمرې چې د هوادار یو ساتي او یخ یو په هیڅ صورت کې د انسان د صحت لپاره فائدہ مند نه دي. تازه خوږې اوبه د کوی چې کم دي نو دا همیشه بهتري دي او دا هم موږ ویلې چې هر هغه خوراک د دارو نه بغیر چې ډاکټر تجویز کړي وي کنی نو په بوتل کې یا ډبې کې د خوراک هر شی چې بند وي نو د دې خوراک د نقصان نه خالي نه دي.
صحیح. نو ډاکټر صاحب لکه تاسو چې څنګه ویل چې دا دوړه او دا ګرد غبار او دا خبرې تاسو وکړې نو هغه کسان چې سکرو په دې قانونو کې کار کوي یا دغه شانتي د ماربلو کارخانه چې کمی دی لکه کال ته مونږ وګورو نو هغه خو او زیاتره مونږ ګورو چې دوی څه ماسکونه خاص کر ماربلو کارخانه ماسکونه هم نه اچولي نو دغه خلکو لپاره څه کول په کار دي ځکه چې هغه خو بیخي لکه دا واړه واړه زراعت چې کمی خوده بیا مخامخ یو ته ډیر زیات.
بالکل احمد جان صرف دا خطا سو دا پاکستان یا دا افغانستان متعلق خبره کوي خو عمدہ خبره کا تاسو وګوري په غربي نړۍ کې یا چې کومه مترقی نړۍ ده اداغي په کارخانو کې چې هر مزدور کار کوي نو دا خپل یو پروتوکول یو حساب کتاب سره یا خپل لباس کې وي یا دا هلمټ لګیدلې وي چې کوم دې ایر کلیز دې په هلمټ کې شامل وي یا دا ماسک کې سم یو شی وي چې او قسمه فلټرې لګی دي دي چې دا د تنفس باندې ری ساري خو دغه شی نه چې هغه پوز نه یا د خپل د لارې نه تیرې دوه تر پرې دي دغه سه په خو ته دا غي چې کوم دی بوتان وی لاسونو ته دا غي خاص قسم دستانه لګی دي دي زکه چې دا شی نه کله په سرمن لګي نو چې کوم دی کې تیزابي یا اساسي ذرات نه هغه په سرمن کې بیا داخليږي او د سرمن د لارې نه هر شی بدن ته نه نوځي لکه مونږه مثال دا ورکو چې فرض کې مونږ چاته یو ملهم ورکو چې سرمنه باندې چرته زخم دی یا سپونه دی یا خوښي دی درد کې نو باز وخت مونږ دا درد کریم هم ورکو چې دا په مالش کا او ټیک بشي نو د دې نه دا پته لګی چې سرمنې د لارې نم دا جراثیم بدن ته ننوتی شي. نو کم رونه چې پاکستان کی، افغانستان کی، یا ایران کی په داسې کارخانو کې کار کوي، اگر چې دلته خو قانون شته خو په کتابونو کې پروت دی، عملاً نه دی، نو دې له پخپله پکار دی چې د خپل تحفظ دغه بنیادی اقدامات چې دا دي اوچت کی، لکه هیلمټ په سرول، دستانې، بوټ او ډانګری اغوستل، کمیس پر تک کې د کارخانې کار ته ودرېدل چې دا ډېر خطرناک سټایم د هوا سره یا چرته د مشین پورزه کې ستا کمیس یا پرتوګ یا پګړې ان ختم هم شي، هغه مرګونی کیفیت پیدا کوي. نو دا احتیاطونه به دی پخپله کوي.
صحیح. او ډاکټر صاحب، محمد یوسف عمدې سره تړل دا یو پوښتنه کړې ده چې لکه مطلب څوک دا د کارخانو یا دې کې کار کوي او دغه شانتې دا ګرد غبار یا دغه چې کمی دا زیاتی، نو دا ماسکونه چې عام نن سبا وي د کرونا نه بچ کېدو دپاره کم ماسکونه موږ کاروو، نو آیا دا استعمالول پکار دي که نه دا نه کوي کار؟
که تاسو اجازه راکړئ په دې باندې لږ یو منټ تفصیلي خبره وکړم.
جی جی بالکل.
ماسک چې دی دا کم چې موږ استعمالو، اصلا د خپل عمر چې دی دا تقریبا 15 دقیقو نه تر 1.5 دقیقو پورې دی. ښه. ته موږ سرجیکل ماسک وایو. د دې دوه رنګ وي، یو رنګ سپین وي او د بل مخ رنګ شین وي.
جی.
نو په دغه باندې خو کدی ته موږ هر څو یو باندې پوهېږي، خو د ماسک طریقه دا ده چې دا یو ځل تاسو په پوزه او مخ باندې واچولو، نو دا به کار کوي. کدی ټول ورځ دغه شي لکه دی، خو چونکې په آپریشن تھیټر یا عملیات خانو کې نه وي، نو دې لپاره خو دا کار کوي. خو زمونږ دلته بدمرغي دا ده احمد صاحب، دی دا ماسک لګی بیا څه وخت پساره کوس کې جیب کې کیږي.
جی.
او بیا د جیب نه راوباسي، بیا ورته پته نه لګي چې دا ما په کوم طرف مخکې اغوستلی و. نو بیا واغوندي. نو اوس دا ده چې فرض کړه ما سپین مخ بهر ساتلی و، اغوستلی نه و، نو ما پېښور بخارا پورې لاړم، ډېر زیات لوګي، ګرد، غبار، جراثیم دا دی کې نښتی دي. نو په کار خدا ده چې یو خو دغه ماسک د جیب کې کېندم، هغه چې کله مزه خوکم هغه ضایع کړم او بیا بل نوی استعمال کړم.
صحیح.
خو که فرض کړه د دې اوس مجبوري وي، نو بیا به د دې خیال ساتي چې دا هماغه طرف چې کوم بهر وشي هغه بیا پوزې طرف ته یو نیسي، د خولې طرف ته یو نیسي. نو د دې ډېر احتیاط پکار دی. اول دې کې چې کوم N95 چې کوم ماسکونه دي هغه نسبتا ګران دي، 500 روپۍ باندې کېږي. هغې کې خپل یو ایئر پیسیج وي او هغې کې خپل د پلاسټک فلټر لګېدلی وي. نو دغسې قسم ماسک دا تقریبا دي تر یو میاشتې پورې استعمالولی شي. خو طریقه دا هغې دا ده چې دا نن تا استعمال کو، سهار دی اوړو استعمال کو، نو هغې کې خدا امکان نشته چې پسټ واغوستی شي. تاسو به کتلي وي که نه؟
بالکل.
نو دغه امکان خو هغې کې نه، نو قلم چې دا سړی کور ته راشي نو باید دا تړمو اوبو کې یو لسمنټ کې دي او صابون هغه کې واچي، صفای کې ور سره بیا تازه اوبه په خډې واچي چې دا صابون هغه زګ هم ته لاړ شي او په کمره کې اوچ کی، ګرد غبار کې نه، کمره کې دننه اوچ کی او سحر لپاره بیا استعمال کړي. نو دغه دی کولای شي ور سره.
او ډاکټر صاحب، دا یو بل پوښتنه ده، نقیب خان دی دا پوښتنه کړې ده، وایي چې زما ورور چې دی هغې ته سالنډي دا بیماری ده وته، خو وایي چې کله زیات ګرځي یا ورزش کوي یا وزن د درون شی چې کمی لکه هغه چې اوچتوي، نو مطلب وایي دا هم مسله کوي دی دپاره دا کار وته نه دي کول پکار دا ورزش یا ګرځېدل دا کنا دا خیر دی؟
ګرځېدل او ورزش دا حکم مهمه خبر نه ده، دا خو لازم ده د جون ساتلو لپاره. زیات مشقت کول یا زیات وزن جتول، نو دا ټول اوریدونکو په دې خبر دي چې کله موږ د قوت یا د طاقت استعمال کوو نو د زړه رفتار بم تیزیږي، د تنفس رفتار بم تیزیږي، او بدن ته چونکه ضرورت وي د زیات انرژي یا توانایي، نو دغه سه زیات مشقت کار لا بیا ډډه کوي، بل خصوص چې کمزه کې ګرد او غبار وي یا بدبوي وي.
ها. او ډاکټر صاحب، دا یو بل اوریدونکو دی د چارمنګ باجوړ نه دا یو پوښتنه کړې ده چې ګوهرلی نومیږي، وای چې زما ماما د هغه څلويخ کال عمر لري او کله چې د پسرلی موسم وي نو ډیر زیات تکلیف لکه تکلیف زیات شنو پښتنه مې دا چې آیا دا هم دغه بیماری ده کنه زما خیال دی ته بس څنګه چې مخکې موږ پولن الرجي خبره کولی یا الرجي کېدای شي چې پسرلی سره دغه شانتي څه مسله به کنه څه به وي په دې باندې
دا بالکل احمد صاحب پولن الرجي ده او دا سه مریضانو ته دا پکار وی چې کله هم د فروری 15 تاریخ شي یعنی دا هر کال د دویم میاشتې د 15 تاریخ نه د شپږم میاشتې تر اول تاریخه چې دی کې ونی بوټی چې دی دا بورکۍ ګل میسي میوجات پر تیاری او دا غي نه پولن سپریږي دا غي نشونما کېږي نوی بوټی پیدا کوي تخم پیدا کوي نو دا د هوا کې ګرځي
صحیح
هغه چې کله هم بعض خلکو تیریږي عام خلکو ته خصوصا یو خوبازه خلک جوړ سره حساسیت ولري نه ته بیا تکلیف وي دا پولن انرژي د پدغه دوران کې بده بیا دا ډاکټر د وینا مطابق ډاکټر ته وزي ای ورته یو ګولای ورته هغه بده د شپې له خوا یو دانه خوري دا 2 میاشتې پورې دا تکلیف وي او دا ډیر زیات وولو ګټو منځ کې به نه ګرځي
صحیح او ډاکټر ته یو بل اوریدونکو د فیسبوک د لارې د پښتنه را لګلې د بابر خان دا وی چې زما مشر رور چې کم دی اغه سکرو دا کم ما دغه چې دی پاغي کار کوي د بلوچستان کې د سکرو قانون نه وي زما رور سکرو کان کې کار کوي نو مطلب اغه خو هلمټ خو یا چولی خو مخ پټولو د پاره یاداسې صدغه نه وي او نه خو ته اغه ساید نه مطلب لکه ماسکونه مو ته نه ملاوي خبره مطلب یاد شو نو اغه څو کی
بل دا لازم دی چې ما دا کرم کار کوي دا بوټ چې دی رات بوټ چې هغه دی ټوپ وړي کا خوندانه خاصه کانه را پروزی دی هغه لکی ور کړی هغه را خطا کی چې د دې اډو کې خاص کر د ګټا اډو کې چې دا بچي
صحیح
اوس ماسک چې دی ته نه ملایږي نو دی کولای شي چې صف کپڑا عام تاریخ کپڑا چې صفا نه تا واخلي او دا یې خپل ماسک جوړ کړي
صحیح
نو ستداري جوړ کی او روزانه یو نوې ماسک چې هغه دی پوز خلې ته واچي اول کی پکار دا وي چې وخت چې وخت دې ته مارک لګو ته خودل پکار وي د سکرو چې کم ګرد دی هغه دی وګونو کیږي او بیا هغه وګونو کوم تکلیف ته را کولې شي دا سترګو کیږي نو پکار دې هلمټ باندې چې کوم شیشه وي چې هغه هم دی راخته کړی چې سترګو تم دغه ګرد غبار نه شي او ماسک په ځای باندې د خپل ماسک د صفا تاریخي کپڑے نه جوړول شي
ډیر مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت را کوین مننه اوریدونکو دا و د دیونې د روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله په لونی به بیا تاسو په خدمت کې حاضرې ګو خپل کوربه احمد الله ل اجازه ورکړي د الله پامان